په احمد چې پرې مار کله مخه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر زیات په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشال کېدی. شغلی موسوی دا څرګندونه پرون وروسته لدی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره شول. موسوی پر خپل اکسپانه کې همدارس لیکلي تر څو چې بې وزلي او بې عدالتي وي مهاجرت پوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو څرګنده کړې چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی. د سمنګان بلد د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږتنبه شوې دي. په وژل شوو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارې سره ټکر شو. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پرلپالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پرلپالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بې ګناه خلکو نیونې ودرول شي. د همداراز وویل چې نورو وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پرېږدي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکی د متحد ایالاتونو د روغتونونو، ناسا او نظامي اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزې وړاندیز کړی او ویلې دي چې دغه کس د ناسا تر اولس ګیګا بایټ ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درویو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت ته مطلوب کس دریم جونګ هاو په نوم پیژندل شوی. د آسیا د شزو د شلو ورونو د کرکټ اتلولۍ پایلوبه به د هند او سریلانکا ترمنځ وشي. سریلانکا پرون په نیمه پایلوبه کې د پاکستان د شزو ملي لوبډلې ته د دریو وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند په نیمه پایلوبه کې د بنګلاديش لوبډله په لسو وکټو ماته کړه. د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د اتلولۍ د اتو هیوادو د ملي لوبډلو ترمنځ د جولای په 19مه په سریلانکا کې پیل شوه چې سبا به په پایلوبه کې کوربه هیواد له هند سره مخامخ شي. آزادی رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له نږدې درې کلن څخه وروسته افغانانو ته ویزې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خانجان علي کوزی
په دې سبا زمونږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزې
پروینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو څو څلوېخ وزیر لس باغانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفې وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په انلاین بڼه مني. د جمهوریت حکومت تر پرسیدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو، سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند بندرو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ریندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دی. جسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوري حکومت تر نسکورېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی و، خو کابو دوه کاله وروسته یې په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکي ټیم واستاوه. د هند د سفارت له بندېدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2021 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزې ورکوي، یو شمېر محصلان پرې خوشی شي. وحیدالله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نوموړی وایي په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل و. دی وایي چې درې کاله یې د هند ویزې ته انتظار ایستلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندوستان هیواد د ویزې پروسه شروع کړي وي موږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې له موږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کېږي چې د وحیدالله ستانکزي په شان لږ تر لږه د 1400 محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزې بندې کړې او زموږ تجارت ورسره ډېر زیات کمزوری شو او تجارت هم ورځ په ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزې ورکړي او شروع به شي. دا ښه کار دی، موږ استقبالو. په دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی د هند د بهرنیو چارو وزارت لوی چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند د ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمې وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د روان 2023 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې اورلګېدلی وو او دا اندېښنه وه چې شاید دا مراسم وځنډې شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالي به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ریپورټونو پر اساس لومړی یې په ایفل ټاور کې لګولې څراغونه روښانه کړل او تر هغې بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیږدونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغې په خپل ایکس پاڼې لیکلي وو، د اولمپیک مشال لیږدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې اورلګېدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغېزمن کړي وو. د اولمپیک په سږنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدین زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشال لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سږنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته پکې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې په رشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیزو مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پلسکونو څاروي نغدې پیسې او نور شیان اخیستل کېږي چې له امله یې ډېری نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژونده پاتې دي. دوی ته هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدلې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوې خو ولور نشي پرې کولې، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مې نه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شی نو زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شاید اعلان وکړي چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړ هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا راوغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې کارونه خپل لري او تړون لري او عوامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی. شو وایګل او زده وایګل او دې علاقو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتي منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه شته دی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېری ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنیو ترمنځ خپلوۍ په دښمنۍ هم بدلې شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد همدغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا څلوېښت کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاست ورته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې ده خپله یو نظام ده که نه چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري ولې یو اصول لري د ملکي حقوق معلوم دي د عسکر معلوم دي د نور معلوم دي په کورنۍ کې همدغسې ده وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي د نارینه معلوم دي خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصولو باندې ورته ورکړي یو مدعوان حقوق دي چې په یو ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فارغ قوانینو پورې حقوق پکې تعریف کېږي بل شهري نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي مشکل په دې کې ده چې دلته د ټولنه مرد سالاره ټولنه ده نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري ټولنه اصلاح نه ده
تاسو علاج څه ګڼئ ولې زمونږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده مونږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي د خلکو حقوق هم پیژني خپل هم په کورنۍ کې حقوق مګر کله چې کور ته سر دننه کړي همدغه چې دغه ډېر درس یې ویلی ډېر په حقوقو باندې پوهیږي په خپل کور کې حقوق د مېرمنو د پښو لاندې کوي دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ تاسو یې ویلې چې دا مرد سالاره ټولنه
وخت چې د کورنۍ مشر وایي کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي د ستا حرکاتو ته ګوري د مور او پلار حرکات ګوري د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه هغه خو خبر به نه پوهېږي چې ټول شی به نه پوهېږي ولې هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي بالاخره دغه کوي وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي نو دغه ماشومان به هم همدغسې روغ دي ټولنې ته وړاندې نه کېږي هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کېږي
بله تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنیو کې حقوق په نظر کې نه نیول کېږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسي جوړېدلی دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کېږي نه ورکول کېږي چې هغه د هغو قانوني او شرعي حق دی د دغه کورنیو وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې
دا ناسالمه کورنۍ دا روغ دي کورنۍ دي دا مریض کورنۍ دي اوس به د شرعي بحث وکړو که نه مخکې مېرې چې هغه شل کلن نظام کې د ډیموکراسي لافې چېغې ډېرې وهلې ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وي که نه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلې دي پخلی یې ورسره کړی ده جیران دی ورسره چلولې ده ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده دا اوس هزره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خو شي کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده نه درې کړی نه کوي په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندې حق لري چې زه دا کار وسه کوم ښځه به مریض یې ناروغه به وي خو دنه پخلی غواړي دنه ډوډۍ غواړي دا یې حق نه ده په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشویده ورکړي دغه مکلفیت نه ده ښځه حق لري چې کور ولري ځان ته کور ولري اما دا دغه نه ده مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري دا تربیتي اړخ لري او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاست د تربیه مشکل لرو تربیه مسالمه نه ده تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې مایو به راځي
بله په داسې کورنیو کې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی مګر د کورنیو د نارینه وو لخوا نه ورکول کېږي دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کېږي
یقینا همدغه ده مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سا زره په ننۍ نی ارزښت ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري لس میلیونه سل لکه افغانۍ اما دا محتاج دې ته ده چې مېړۍ دې ته یو پاکټ پرسمول راوړي کرای نه وړي هغه که مریض یې زوی ته محتاج یې چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړي شي دا میلیونره ده لس میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونره شوه که نه اما څوک یې نه ورته ورکوي
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده څومره مایوسه ده څومره ناامیده ده
د مېړه د فشار لاندې ده د زوی د فشار لاندې ده ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق
مسائل ډیر کمی علت دا چې مالی اړخ قوی ده، مالی مسؤلیت لري، مالی مسؤلیت کابل میشي ولور نخت نه اخلي، 500,000 شپته لکه یو کور په ولور کې هلته ورتلی کې په نکاحت کې، نو دا سړی بیا مجبوری د دې طلاق هم نه ورکي، په خاطر دې چې کدا ته طلاق ورکي خدا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دا مهر باید ورته ورکي، نو بینان که ښه ده او که بده دغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړی ته ګوري په یو کال کې 2000 ودونه کې 2000 طلاق ورکي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی، مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفوه، به یې حداقل خود کفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ولخوا فشار دی؟
دغه یو شی ده که نه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونو نه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورې نه ونیکي که نه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنکي د حکومت نه، نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري که نه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خونی اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي، خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي که نه؟ د هغه ورور چې رحم ونیکي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولي نه، سوال مې دا دی که ورور مې را سره دغه خدای را کړی حق مې ورور راته نه راکوي، نو بیا د ملا نه څه وغواړم؟ بیا د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار مېرمنو ته د هغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرونم چارواکي هم دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مسله ده زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، که نه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کېږي که نه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي، تعلیم پرې وکړي، خپل حقوق ور زده کړي که نه، چې دا بله ورځ چې پخلی ور زده کړي. دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې، وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات شي بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکوي که نه. دا علت شی ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه وو ټولنه ده، په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي، بیا همدغه ورور تللی ده او رئیس شوی ده حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور والي ده دا حق ورته نه ورکوي که نه. همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده که نه، د بلې ښځې خاوند ده، هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي، دا یې بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام برا شي، هغه د 40 کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاصو که نه، حکومتو باندې دا نه کېږي. زه اوس دا وسازره، مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم، دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي، شپږمه اوومه یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم، زما لورانې خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده که نه. ولې یو بل څوک ده مثلا یو نه په زراو په لکاو په میلیونونو باندې، دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې مالور لوستې ده که نه لوستې ده.
کله دې راته وایي د تاسې په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کېږي چې هغه حق حق ده، حق د الله نوم دی، څومره دا په نظر کې نیول کېږي او ښځو ته ورکول کېږي؟
یوه خور لرم، برخه مې ورته ورکړي ده، که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې. د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده، لیسانسه ده، پښتو ادبیاتو نه فارغه ده، نور یې چانس رانه وړ کني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به حداقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی. یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد بنې دا لورینه نه لري، هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندۍ
دغه نارینه چې د مېرمنو په حق باندې سترګې پټوي، ولو که هغه یې لورې ده، که یې خور ده، که یې اما ده، که یې خاله ده، که یې هر څه دي، مثلا حق لري په کور کې نه ورکوي، داسې راته وایي، آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي، دا د دوی په ښه لګېدلی سي؟ او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي، دا هم نه پوهېږي دا په کومه لار راغلې، په کومه لار لاړلې؟
نه چا خوړلی ده، دا دنیا چا خوړلې ده؟ نورو نه پاتې ده، موږ ته، موږ نه به پاتې وي نورو ته، همدغه تسلسل به روان وي. هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک یې چې نه لري خو داغه نه به ګلام نشته ده مون خو الحمدلله مسلمانان است په دې باندې باور لرو چې ما خور حق لري ما مور حق لري ما لور حق لري او که په دنیا می ورنه که په آخرت کې به زه دې حساب ورکوم
تاسو دې یو د سکاس په توګه چې لوستي یاست په دې پویږي څومره خوښنه کیږي څومره خفه کیږي چې کله خپل ټولنې د ګوري چې خاطر په دغه پویږي چې دغه دې میرمنې حق دی مګر نه ورکه څومره خپل خفه کیږي خپل وجدان سره
د رواني لحاظ د صحي لحاظ خفه په دې مچې سونه ز په افغانستان کې لرم از ما د لوران د تعلیم سونه ده زه ور سره خپل رنجوري مخبل ور سره مریضم خپل ور سره احساس د تکلیف کوم
دغه نور دوستان می هدف و نور دوستان چې ته ویني خو شاته دی چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي بیرون خاص اوزا ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته په دغه کور کې تاسو ویني د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبري ور باندې کولې دی هم دوغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي
په دې موضوع کې زه تاسو سره سیاست نه کوم کنه د یو انسان په توګه باندې یو مسلمان په توګه باندې د یو ښځې د خاوند او د یو ښځې د زوی د بلې ښځې د ورور په توګه باندې د بلې جلی د پلار په توګه باندې امور مشه چې د ټولنه درنند د زمو سره دردمند يم
درته وای او کوم وخت تاسو کوشش کړئ د چې یو چاته ورته وای یا که تاسو په دې پوهیږئ چې هغه خبر ده هغه لوستي چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي کوم وخت تاسو کوشش کړئ چې داسې یو چا سره کښېنئ ورته ووایئ چې دا کار دې تاسو سم نه دی
لفظي جنګ مې کړی جنجال مې کړی د ماماګانو سره مې کړی د خپلو خپلوانو سره مې کړی دوستانو سره مې کړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې د اقل خپله غاړه خلاصه کړي همداسې سبا مری تاسیم دا ژوند د اخره پورې نه ده اکثر نه په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانی مړ شو هغه د دغه حساب یې پاتې شو ستا په ږیره کې سپین لګېدلي تم سبا مری د حساب دې پاک د خوندو سره دې پاک د فریانو سره دې پاک
په دغسې یو وضعیت خو مېرمنو ته به موږ او تاسو یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي
سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شهري حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي په مدني ټولنه کې هم نشته دی په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دا خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دیو ته هدف وټا کی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
تاسو ویل چې مېرمنې د خپل حقونه لیست کړي هدف دی ورته وټا کی او بیا د دوی لټه
زده کی کنه اوس مثلا که داسې یو ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني که دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا خو ورسره هیڅوک نه مني نن سبا که چېرته دا ورسره اضافه کړي چې ما شرعي حقوق او دا په دې خپل شرعي حقوق باندې آگاهي کنه او دغه فیرسوار مطرح کی نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلای
مګر فکر نه کوي چې دا کار مېرمن وکړای دی یو ظلم نه بار بار دوی خپل شرعي حقوق اول کورنۍ کې بیا له کورنۍ نه بیرون له حکومت نه دوی غوښتي دي مګر دوی
نه دې کړي فرشته خوري ای چا نه دې کړي په افغانستان کې مثلا 8 میلیونه شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي صحیح شو 8 میلیونه ونیسه 8 میلیونه کې څلور میلیونه جنکی وي څلور میلیونه نه چې دوه میلیونه ونیسه دوه میلیونه جنکی چې مکتب ته تللي دوه میلیونه که د هرې کورنۍ نه یو کسي نو دوه میلیونه پلرونه و کنه دوه میلیونه نور ماندې وي دا شولې څلور میلیونه دوه میلیونه شپږ میلیونه کنه که څلور میلیونه سره خورونه ونیسي دا شول لس میلیونه شل نفره د همغه ورځ باندې چې مکتب ته شو مکتب دروازې ته ورغلي دي حداقل چې دا خو به په تاریخ کې خو به و چې په همغه ورځ باندې دوغور مشه کسان مکتب خولې ته ورغله زما په شمول باندې څوک درېدلی دي که دوی آګاه وی او دوی په دې اصولو باندې پر مخ تللي وی دوی به په همغه ورځ باندې همغسې لیست چې زه وایم همغه لیست به یې کړی و مکتب په دروازه باندې خلولی و چې ایندغه حق ما ته اینده غسی کړی ده او شریعت راغی ده او په دغه کې راشم سره خبرې وکړي چا کړی ده دا کار ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دي استو ټوله معنا باندې روغ دي استو
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
یو فرق کم ده کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاټ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري کچې په کور کې
خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداولها بین الناس دا جون چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې اشتمنی هر څه د انسانانو په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره یې دا وجه د سینه پاتې کیږي آسمان بدلیږي اما خبره دا ده چې سل ظلیم بدل شي زما او ستا وجه نه بدلیږي موږ ستونزه لرو موږ آماده نه استو چې دغه لس کاله پنځه کاله وزغمو خو پنځه کاله بعد مثلا داسې یو وضعیت ځان برابر کړو چې هغه کې رفا رامنځته شوي هغه کې زموږ حقوق تامین شوي موږ سترګې پټې کوو منډه کوو منډه چې کوو سر هم کله په دیوال لګېدلی کله په ونه لګېدلی کله په تیږه لګېدلی آخر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شي دپاره منډه کړې ده څه شی هم لاسته راوړي دي او څه شی هم د لاسه ورکړي دي دا محاسبه نه لرو که نه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
اللهم وساته خوشحاله اوس
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د خځو په حقوقو